سان سیمی او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پوهنتون په انګړ کې تر اوسه د ډزو غږونه اوریدل کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې یو شمېر آیندي شاهدان ازادي راډیو ته ویلو چې دغه پوهنتون د حقوق پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اوریدل کېږي. طالبانو په دې پېښې کې خپل لاس لرل رد کړی دی. چارواکي په پکتیا کې په یو چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قوماندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې یو بم چې یو موټر ته ایښودل شوی و امنیتي ځواکونو هغه شنډاو چې پرې چاودنه وشوه او دغه مرژوبله رامنځته کړه. د 215 میوان قلو اردو د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قوماندان په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یو کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 90 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه ورکړي دي. په مولداوا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کېږي. د هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمع یو رایې وګټي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د کابل سټوډیو ته امید ظهیر مل 25 دقیقې بحث وړاندې کوي. د بحث موضوع هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرۍ ټاکنې او پر افغانستان تاثیر دی. پام وکړئ دغه بحث ته.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې یا انتخابات هغه موضوع چې اغیز د ټوله نړۍ په ورځنی ژوند مطرح او تر خوایده رسنیو د بحثونو مهم سرټکه جوړوي. د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریز یوازې تر دې کچې روښانه ده چې غواړي خپل عسکر تر خپل کور ورستانه کړي. خو جو بایدن چې پوره دوه دورې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرسیال پاتې شوی، ډیر کله د افغانستان په اړه ضد و نقیض مسایل راڅرګندوي. افغانستان د امریکا د بهرنی سیاست یو مهمه برخه شمیرل کیږي، خو دا ځل په ټاکنیزو مبارزو کې د افغانستان په اړه ډیر مسائل مطرح نشول. ان د خغلی ترامپ هغه نظریات هم ډیر کله لننګونکو حکومتي سرګندونو سره مخ شول چې په افغانستان کې د مسائل او د خپل پوځیانو په اړه کړي. جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه د افغانستان په اړه په یو واحد دریځ کې نه دي. خدا خبره ثابته ده چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د خپل کلونو پانګونی پایله منفی وویني. اصلی خبره د امریکا ټاکنې یا انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه اغیز لري؟ د سولې مهمه پروسه چې د افغانستان لپاره حیاتي ده، د امریکا له ټاکنو سره څنګه او څومره تړلې؟ آیا د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد له قوي استبلشمنت پرته یو پریکړه کولی شي؟ پر دې او نورو موضوعاتو د دې اونۍ اونیز بحث کوو. را سره میلمانه د پوهنتون دوه استادان او د بهرنیو اړیکو کارپوهان خغلی عبداللطیف ارش او خغلی هدایت الله پکتین صاحب دي. زومې ظهیر مل تاسو هم د بحث د اوریدو بلنه درکو. هر څه بحث د اخر اغلاست اجازه راکې چې پښتنه مو سره یو ځای وکم. پر افغانستان د امریکا د ټاکنو یا انتخابات اغیز تر کومې کچې دی؟
په لومړي سر کې ظهیر مل صاحب سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، د ازادي راډیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. په لومړي سر کې اجازه راکې چې کابل پانتون باندې د نننی خونړی برید غندنه وکم. خدای پاک دې وکړي چې محصلین استادان او د کابل پانتون کارکونکي صحیح او سالم ای او دا برید تلفات اونه لري. په تاسو د سوال په جواب کې به دوه ما چې د امریکا انتخابات په ټول نړۍ باندې اثر لري. دا چې امریکا د نړۍ زبرځواک ده، نو همدغه زبرځواکي امر شوی ده چې د دې انتخابات او د هر کاندید بریالي کېدل د نړۍ په سیاست، اقتصاد، نظامی برخه ته په فرهنګي بر که هم تاثیر لري. مشخصه نه په افغانستان تاثیر ډیر مهم ده، ولې چې افغانستان باندې د امریکایانو په افغانستان کې د امریکایانو حضور مهمه خبره ده. دلته د افغانستان کې د افغان حکومت اړیکې کچیر په انتخاباتو کې خاغلی ترامپ بریالی کیږي نو ممکن ده چې خپل وعده پوره کړي چې ټاکنو نه مخکې کړی چې زه به خپل ټول پوځیان باسم او په نړۍ کې چې کومې احمقانه جګړې له ده نه مخکې ډیموکراټانو شروع کړي دي یا پخواني جمهوري غوښتونکو دا به زه پای ته رسوم. که چیرې داسې وشي نو دا احتمال شته ده چې د افغانستان د سولې پروسه یو بریا لوري ته لاړ شو چې د امریکانو د فشار په نتیجه کې به دواړه لور یعنې طالبان او افغان حکومت به یو سولې ته ورسیږي. خو که چیرې جو بایډن قدرت ته رسیږي هغه وخت به نو د افغانستان د سولې مسله د امریکایانو شپږم یا اووم اولویت وي. او دویمه خبره دا ده چې ډیموکراټان افغانستان کې د خپل د پوځیانو په اړه هغه نظر چې جمهوري خواهان او مشخصا ترامپ لري هغه نه لري. تیره اونۍ د جو بایډن ستر سلاکار وویل که چېرته بایډن په انتخاباتو کې بریالی کیږي نو ټول پوځیان به نه باسي او د صفر غزونیه به تر نظر لاندې نه وي. ممکن یو شمېر پوځیان افغانستان کې پاتې شي او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره به دوی دلته حضور ولري. که چېرته داسې کیږي نو دا امکان هم شته ده چې د دوهمي تړون چې امریکایانو طالبانو سره شوی ده دا په دا اوسني حال پاتې نه شي. ممکن طالبان له هوکړې ووځي او د دې تر څنګ که چېرته دوی خپل ټول عسکر هم باسي نو بیا به هم دغه د سولې پروسه چې اوس په کومه چټکۍ روانه ده په دغه چټکۍ به روانه نه وي. او څومره چې د سولې پروسه ځنډیږي په افغانستان کې به د وینې تویدو بهیر روان وي. تر ټولو تازه نمونه په کابل پوهنتون باندې برید ده چې دا د افغانستان په شل کلنه جګړه کې مخینه نه لري. کابل پوهنتون یو علمي مرکز هغه ده. بریدګر نن ته دجم راغلي له مسجد نه نیولی تر مکتبه پورې اوس کابل پوهنتون یعنی هیڅ ځای نور خوندي نه شته.
تشکر عرف صاحب. پکتین صاحب تاسو هم ښه راغلاست بحث ته. عرف صاحب یو شمېر مسایل راوسپړل انشاءالله په اوږدو کې ورته بیا ژوره کتنه کوو. خو اوس هغه نظریات چې د افغانستان په اړه برحال ولسمشر جمهور رئیس ترامپ لري او جو بایډن هم د امریکا په سیاست کې پخوانی تجربه هم لري خو یو داسې لوبغاړی شمیرل کیږي چې د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو کې اوباما ته مشورې ورکړي دي. څه نظریات دي دغه دواړه چې د افغانستان په اړه باندې ولري؟ مهمه ده چې خلک پرې خبر شي چې ترامپ د افغانستان په اړه کوم لیدلوری لري او جو بایډن د افغانستان په اړه کوم.
دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ارشته ته وړاندې کوم. او
وعلیکم السلام.
زه هم د کابل د نن څخه چې د کابل پانتون ما تر سره شوی دا په کوټن کو باندې وندم او افغان ولس ته تسلی وړاندې کوم. موږ تاسو کدي افغانستان جګړه وګورو نو کله چې د ترامپ د قدرت تر رسیدو سره د امریکا په سیاست کې بدلون دوره اختیاري دغه تاسو په 2018 کال کې کوم پالیسی نو بیا چې لپاره مالټم پلان کړ په هغه کې د جګړې پالیسی و ستراتیجی و دوی به د جګړې لارې طالبان ماتوي او دغه د افغانستان جګړه به د زور او ځواک لارې پای تر رسیږي. هغه پالیسی تر یو حد په افغانستان کې پایله ورنه کړه او د دې لامل شو چې دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. هغه و چې ډونالډ ټرمپ زلمی خلزاد د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره وټاکه. نو د امریکا ټاکنې لکه څنګه چې ارش صاحب یادونه وکړه بالکل په ټوله نړۍ باندې اغېز ښندلی شي خو په افغانستان باندې د سولې پروسه چې اوس روانه شوې ده تاسو ګورې په د امریکا په بهرني سیاست کې یوازې ولسمشران هغه د عام طور صلاحیت درلودونکي نه دي. هغلته نور بدلونونه شته دي چې د امریکا په سیاست تر خپل اغېز لاندې راوستلې ده او اوس د امریکا لپاره په افغانستان یو چیلنج باندې بدل شوی ده. ځکه مخکې کوو طالبان یوازې له پاکستان له لورې حمایت کېدل او پاکستان په دې امریکا په دې توان درلود چې هر وخت وغواړي پاکستان باندې فشار واري چې طالبان ورته افغانستان کې لمن دوي. اوس د افغانستان د جګړې ته یو لوی برخه چې هغه چین او روسیا ته داخل شوی دي چې دغه د امریکا ګټې په خطر کې اچوي شي. امریکا تاسو کې د دوړو نوماندانو په کمپاینونو کې ګره دوړه دې طرفدار دي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ته خو ځکه دا یو بوج د امریکا باندې چې دلته او د نو د هغه ټول لګښتونه د امریکا ولس باندې پوز د اوس د امریکا اکثریت ولس دا غواړي چې باید امریکا ځواکونه له افغانستان څخه وځي. دا نشي کېدای چې امریکا په مکمل توګه افغانستان پرې دلته به
استخباراتي حضور ولري او دلته د حضوري تارنه بدلته ولري
پکتین صاحب بخنه واړم پکتین صاحب یو د توافق ټکه د ترامپ او جو بایدن په مسایلو کې هم دغه چې دواړه د صفر گزینه نه غوړه کوي او حتی کله کله دا مسایل هم ویل شوې دي چې یو شمیر عسكر په افغانستان کې پاتې شي خو د ترامپ وروسته نظر بیا دا و چې غواړي کم شمیر عسكر له افغانستان څخه وباسي چې هغه خپل فعالیتونه په استخباراتي برخه کې یوازې متمرکز پرېږدي. دا یو مسله شو. لدی ور ها خو د افغانستان په کلی مسایلو کې چې د افغانستان تر ډیره پوری کورنی مسایل شمیرل کیږي او حتمنده به کې مطرح ده چې د امریکا د حالت پکې شته، لکه د افغانستان راتلونکي نظامونه شو، د افغانستان په اړه باندې نور مهم داخلي مسایل شو، حتی د افغانستان د جوړښت په اړه باندې په ټوله کې البته هدف د نظامي د نظام د جوړښت نه دی. ځینې مسایل مطرح شوي ډیر کله د جو بایدن لخوانه او ډیر کله د ټرمپ لخوانه. دغه ډول کې بیا فکر کوي چې اختلافونه د دواړو نظریاتو ترمنځ شته؟
ګوره امریکا مامه سیادونو په دې امریکا بهرنی پالیسي کې واځي ولسمشر عام تام صلاحیت درلودل کې نه ده. د غلطه د نوې جوړښتي بدلون نه دي سنای دا او یا د دواړو مجلسونو مجمع دا هغه دلته هر وخت چې ګوره زلمی خلیلزاد غواړي دا هغه استیزا کوي دی هغه ته دا تړون په تړاو وختنیو ګرمیژنې کوي. نو هغه غلطه د امریکا پالیسي په جوړولو کې تو بلابل لاملونه شامل دي چې دا کولای شي. او بل امریکا چې افغانستان ته راغلی و د اوست د افغانستان د سولې خبرې چې څنګه منشي وي دي یو سلسله ارزښتونو د مطرح کولو سره د غلطه د آزاد بازار غوښتل وو د دیموکراسي په لیکول وو همدارنګ د میرمنو حقوق وو د حقوق بشر وو د دې لپاره دوی مبارزه کړې ده. نړۍ د همدې شعار سره دوی سره یو ځای شوی و تر څو افغانستان ته راشي او په ټوله کې د امریکایانو څخه یو نویم څخه دغه پالیسي و تر څو یو امریکایي نړۍ جوړ کړی دی هغه خپل ارزښتونه چې دوی په داخله کې مرکزي او هغه لدی افغانستان نړۍ ته ورسېږي
ان شاء الله. بیا موږ راګرځم پکتین صاحب، تشکر ډیر زیات مننه. ار اس ابوز د افغانستان په اړه کلچ مسائل راسپړو د امریکا ټاکنو تک بیا زو حالت دوه بحثونه یا دوه بعدونه مطرح دي، دیموکراتان او جمهوری خواهان یا جمهوری غوښتونکي. د دیموکراتانو سیاست د افغانستان په اړه او د جمهوری غوښتونکو سیاست د افغانستان په اړه توپیر لري، د توافق ټکی کوم دي؟
اوس خو دغه د دواړو حزبونو نمائندگان مهمه دي چې د دې دریزونه څه دي. د ترامپ دریز مخکې نامون ته معلوم ده چې غواړي له سیمې نه خپل عسکر وباسي له افغانستان نه، حتی څومره مخکې ویل چې له کریسمس نه مخکې به زه خپل عسکر باسم او کومه مبارزه چې د ترهګرو ډلو سره کیږي هغه به طالبان کوي او امریکایان به ورسره مرسته کوي په دې برخه کې. خو جو بایدن بیا بل نظر لري، هغه عسكر چې په کوم ډول باندې ترامپ باسي د دې نظر داسې نه ده په تدریجي شکل باندې وزي په افغانستان کې باید اوزات په کتو سره دا مسله تر سر شي. مهمه خبره دا ده چې د جو بایدن شخصي نظر د افغانستان په اړه ډیر منفي ده. کته سي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د مشاور کتاب یعنی ډاکټر سپنتا کتاب ولولي، التا د جو بایدن نظر د افغانستان په ډیر خطر څرګند شو. دا جو بایدن په هغه معنی کې چې ولسمشر کرزی ورته جوړ کړی و چې دا باس مطرح شو چې کچیرته افغانستان او پاکستان مسله مطرح شي نو امریکا ته پاکستان اولویت لري او هغه د میز تر کړی و ډوډۍ نو خوړلې. دویمه خبره د ترهګری په اړه تبختنه کړې و، هغه کې ویلي ول کچیرته طالبان یار هغه ډله چې مستقیما د امریکایانو ګټې وګواښي هغه تروریزم دی، هغه په کابل ښار کې په سفارت برید کیږي او یا هم د امریکا په کمبل مرکز دا ترهګریز برید ده. خو کچیرته په یو مکتب برید کیږي دا ترهګریز برید په دنه ده چې امریکایانو ګټې پکې نه دي ننګول شوي. دا په کتاب کې مفصله ده او دا هغه پوښتنې دي چې ولسمشر کرزی له دنه کړي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان په اړه کړي چې افغانستان کې د ملت جوړونې پروسه ناکامه ده، دلته دا امکانات نشته چې د کوم قومونه چې په افغانستان کې پراته دي دا سره یو ملت شي. نو دا به تجزیه وته لا شي څومره مخکې ویلې او په تازه څرګندونو کې دا مسله مطرح کړې ده چې د افغانستان پروژه به پاکستان ته سپاري، یعنی پاکستان به دا مسولیت لري چې د افغانستان اوزا کنټرول کی. نو که چېرته دا بریالی کیږي او څه چې په اوس وایي دا عملي کړي نو د افغانستان لپاره دا خطرناکه طرحه ده او هغه څه دي چې په 1990 کې افغانستان سره مخ شو چې پاکستان په افغانستان کې هم په داخلي سیاست هم په خارجي سیاست کې رول درلود، هم د مجاهدینو په وخت کې او هم بیا د طالبانو په وخت کې.
ډیر مننه عارف صاحب، تشکر. پکتین صاحب، اوس فکر کوي چې د امریکا سیاست ځکه کله واک ته چې هر شخص د افغانستان د امریکا رسیدلې په لومړیو کې د افغانستان په اړه باندې یو ډول دریز نیول، اما د واک تر پایه پورې هغه دریز تر د کال په تیریدو سره یا هم د نیم وخت په تیریدو سره بدل شو، بل اخر داسې یو حالت را رسیدل لکه اوس چې ټرمپ د افغانستان په اړه لري یا وړاندې جو بایدن د افغانستان په اړه باندې درلود. زما پوښتنه دا ده چې د ټاکنو دغه روان بهیر د افغانستان په اړه باندې د امریکا سیاست کې هغه اوږدمهاله سیاست چې یا امریکا په افغانستان کې لري یا یې نه لري، یا کوم لنډمهاله سیاست چې ورته جوړ شوی د وخت په تیریدو سره توپیر کوي، دغه سیاست رول لوبولی شي د ټاکنو سره؟
ګورې، امریکا نه تنها چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اوږدمهاله ګټې لري، ځکه هغوی اوس د برقدرت دعوه کوي. نو کله چې یو هېواد د برقدرتۍ دعوه کوي، هغه دغسې وایي چې زموږ ټولې نړۍ کې خطر پېښېږي، یعنې د ټولې نړۍ هغه رهبر ځان بولي. نو امریکا د افغانستان دغه اوسنی کوم د ټاکنو کوم ګرمې خبرې چې دواړو له لورې شعارونه ورکول کېږي، بالکل بعضې ځایونو کې د افغانستان د سولې پروسې ته ځوابداري ګټه اخیستل کېږي. لکه اوس ټرمپ چې وویل چې زه به د کرسمس پورې د خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسم، چې دا خپله د امریکا ولس د افغانستان جګړې څخه هغه ستړی دی، نو دی غواړي چې په دې اساس د هغوی رایه ترلاسه کړي. بلکې بل په افغانستان کې امریکا اوږدمهاله ګټې لري، او هېڅکله هم افغانستان داسې نه لکه چې اواله کې بیرته طالبان را وګرځي هېڅکله هم دوی نه غوښتنه واله کوي، ځکه په افغانستان کې دوی څه ناڅم یعنی مخکې د طالبانو سره چې کومه دښمني دوی درلودله، اوس څه ناڅه دوستۍ باندې بدله شوې ده. طالبانو سره توافقات کړي دي، نو دغلته به امریکا که چېرې حضور لري هم په سفارتو په سطحه به راکموي، او دلته به دوی خپل دښمن لکه چین شو، روسیه شو، همدارنګه ایران شو، دوی بله ده هر وخت تاري. او نو کله اړتیا شو امریکا بیرته خپل ځواکونه افغانستان ته راولېږدوي، کله د دوی لپاره ګواښ پېښېږي، نو بیا به هماغه ډول لکه مخکې د دوی پالیسیانو کې بدلون راغلی دی، بیا به پالیسۍ کې بدلون راځي.
اما ستراتیژي به په خپل ځای پاتې پکتین صاحب، تاسې ما چې واخیستل دا چې شاید لنډمهالې پالیسیو کې بدلون راشي د وخت په تیریدو سره، اما ټاکنې هغه اوږدمهالې ستراتیژي چې امریکا یې په افغانستان او سیمه کې لري بدلون نشي ورکولی.
بالکل، هېڅکله هم د امریکا او مهاله پالیسۍ دغه سې لنډ مهاله یا د هغه قرباني کوي نه شي. ما وویل چې امریکا افغانستان لپاره نه تنها د ټول نړۍ لپاره چل دوی ګټې په ګواښ کې دي، منځنۍ ختیځ لپاره، د خلیج فارس هېوادونو لپاره، دغسې بېلابېلو هېوادونو لپاره دوی اوږدمهاله طرحې لري، اوږدمهاله پالیسۍ لري، د هغوی د تعقیبولو لپاره، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره. د امریکا دغه لنډمهاله پالیسۍ شاید ټاکنیز شکل ولري، تر څو دوی وکولی شي خپل ولس په دې باندې راضي کړي څنګه دوی رایه خپره کړي. خو هغه اوږدمهاله پالیسۍ چې دوی هغه کومه اداره چې د پالیسۍ کې کوم دخیل اړخونه دي هغوی سره بحث پرې کېږي، هغه هېڅکله هم موږ د دوی ویناو ته د دوی هغه لنډمهاله کړنو ته نشو مقصد کوي.
ډېره مننه پکتین صاحب. مخکې له دې چې د خپرونې البته هغه وروستی بحث چې د امریکا ټاکنې او د افغانستان سوله د هغې ته راشم، هله صاحب یو بحث دلته هر کله چې په لوی قدرتونه د خپلو پالیسیو او د خپلو ستراتیژیو په اړه باندې بحثونه کوي، اتمن د هغوی اسټبلیشمنټ یا د پردې تر ساش سیاست چې دی هماغه ستراتیژستان هغه مطرح دي. آیا فکر کوئ چې د امریکا جمهور رئیسان په خپلواکه توګه باندې د افغانستان په څیر یو هیواد چې هلته د هغوی کلونه پانګونه وي، د اسټبلیشمنټ له پریکړې پرته خپل شخصي دریز هغه چې د کمپاین پر مهال وړاندې کې عملي کی؟
تاسو وګورئ که د امریکا اساسي قانون ولولئ یا سیاست او حکومت په امریکا کې ولولئ، وایي چې ولسمشر د امریکا ولسمشر په یو طوفاني بحر کې د ثبات نقطه ده. اخري فیصله ټولو برخو کې ولسمشر کې وړاندیزونه او پیشنهادات دور ته مختلفو برخو کېږي. په امریکا کې پینټاګون ډیر مهم نقش لري په پوځي برخه کې، سی آی ای په استخباراتي برخه کې، همدارنګه وزارت خارجه او سپینه ماڼۍ. خو اخري فیصله ولسمشر کې، زه چې دا دوه کاله کېږي چې سیاست او حکومت په امریکا کې تدریسوم، بس دا ده چې هغه اخري فیصله د جګړې په اړه، د سولې په اړه، نړۍ سره د اړیکو په اړه دا رئیس جمهور کوي. څه چې په درېم نړۍ کې دي چې د پردې تر شا مسله ده یا د پوځ حضور ده، دا په لومړۍ نړۍ کې او خصوصا امریکا کې نشته. ده هغه څه چې مهم دي د ولسمشر اخیری تصمیم ده. البته دا تصمیم به په ګډه نیول کېږي د مختلفو نهادونو ترمنځ. شخصي څه نشته د ولسمشر هم چې ده داسې نه ده، دا څه چې وایي بیا د شخصي خبرې نه دي. تر ډېره حده پورې اول کې توافق کېږي، بعد له توافقه بیا دا اعلانېږي. حتی د ولسمشر دا ټویټونه چې کېږي، که تاسې د پولټون کتاب ولولئ، وایي هر ټویټ لڅو فلټر تیریږي وروسته بیا دا نشریږي. حال دا چې عام تصور دا چې ولسمشر هر وخت موبایل لاس ته راغی یو څه لیکي د نړۍ په اړه، داسې نه ده. د امریکا د ولسمشر هر نظر په نړۍ باندې د نړۍ په سیاست، اقتصاد، فرهنګ باندې مثبت او منفي تاثیر لري. نو بنا هم ولسمشر اخیری فیصله کوونکی شخص د امریکا په سیاست کې، هم په بهرني سیاست کې، هم په داخلي سیاست کې پراخ صلاحیتونه لري، د ټولو قواو مشر ده. نو زه دا غواړم ووایم چې په امریکا کې له 2001 کال نه راپدې خوا هغه نظریه بیرته راژوندۍ شوې ده چې په 19مه پیړۍ کې وغه د انزواګرۍ نظریه ده، چې امریکا باید له نړۍ نه ځان ټول کړي. او د ټرمپ راتګ سره دا تیوري او دغه صنایع ډېره قوي شوې ده. ټرمپ بار بار وایي چې مونږ باید په نړۍ کې د خپل ستړی پوځ کورته راولو، او په دغه متلاطمه او بحراني نړۍ کې باید د امنیت وسایل خرڅ کړو. منظور خپل وسلې دي. همدارنګه د دې تر څنګ چې هغه انزواګرۍ مطرح شو، بل د ملیګرۍ په امریکا کې ډېره هغه شوې ده، قوي شوې ده. حال دا چې د مخکې نړیوالتوب امریکایانو ته ډېر مهمه و. نو دغه هغه مسایل دي چې د امریکا په داخلي چارو کې رامنځته شوې. د تر څنګ د افغانستان له جګړې نه د امریکایانو حمایت قدرته ووایم تر صفر درجې پورې ټیک شوی ده. هغه کانفرانسونه او هغه بحثونه چې د افغانستان په اړه کېږي، ډېر کم خبریالان ورځي. امریکایان د افغانستان له جګړې نه ستړي شوي. عام امریکایان نه پوهېږي چې دا شل کاله ولې د امریکا پوست په یو لرې پرته سیمه کې جګړه کوي، که د القاعدې مسله یا خو ټول خلک ټول سیستم له منځه لاړل. اسامه بن لادن نه نیولې ته ابو یحیا الليبي د هغه ټول تشکیلات له منځه لاړل. او د داعش مسله چې دغه مستقیما امریکایان نه ګواښي، که تاسې د داعش ستراتیژي ولولئ، امریکا یې نهمه دښمنه ده. دغه اول او دویم دریم دښمنان چې دي په اسلامي نړۍ کې د اسلامي ډلو یکه مشخصه نه هم شیعګان نه نیولې، ته ایرانیانو پورې دا دښمنان دي، بد دې سره مبارزه وشي. نو هغه څه لپاره چې امریکایان راغلي ول، ظاهرا هغه ترلاسه شوي دي. د امریکا شبکه لمنځه، د القاعدې شبکې لمنځه، شبکه لمنځه تللې ده. او همدارنګه امریکا ته ګواښ نشته. او بل دا ده چې په داخل د امریکا کې د افغانستان له جګړې نه حمایت ډېر کم شوی. د دې تر څنګ یو بله مسله دا ده جناب زهیر مل صاحب، هغه دا ده چې لکه څنګه چې په لاتین امریکا کې کولمبیا هېواد توره سیمه ده، یو تیوري دا ده چې په آسیا کې باید یو توره سیمه رامنځته شي، او دا توره سیمه افغانستان ده. که افغانستان کې توره سیمه رامنځته کېږي د امریکایانو د وتلو نه وروسته، یعنی یوه برخه به د افغانستان د حکومت په لاس کې، یو برخه به د طالب په لاس کې، یو برخه به د داعش په لاس کې، یو برخه به د وسلوالو په لاس کې چې غیر مسؤول وسلوال دي. نو د طریق نه کېدای شي چې په سیمه کې د امریکا درې دښمنان، چین اقتصادي دښمن، روسیا نظامي دښمن، او ایران ایدولوژیک دښمن، او کولای شي د افغانستان نه وګواښل شي. یعنې اسلامي بنسټپالي دغه درې هېوادونو ته صادرېدی شي. که چېرته دغه سناریو محقق شي، نو امریکایان کولای شي چې دلته حضور ولري. دغه درې هېوادونه چې یو ایدولوژیک، یو اقتصادي او یو نظامي دښمن ده په ګوندو کې.
ډېره مننه نارس صاحب، تشکر. اوس د افغانستان سوله چې د امریکا د سیاست یو په ځانګړي ډول باندې د جمهور رئیس ټرمپ په برخه کې چې هغه فکر کوي، دغه انتخاباتي مبارزو په برخه کې هم دا مسله یاده کړه چې د بریاو نه ده. او آتا دا مطرح شول چې هغه لدی یو لوی هیله په دې خاطر باندې لري چې خپل خلکو ته وایي چې د غلطه شل کلن جګړه د سولې بهیر بل اخر د خبرو اترو لارې پاید ورسید. اوس په تین سه بهرانه سیاست په دغه برخه کې د امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان په اړه باندې بیا په ټوله کې هر اختیام دا ټاکنې د افغانستان د سولې پورې، یا د افغانستان سوله د امریکا په دې ټاکنو پورې څومره تړاو لري، څومره محدودیت لري، او څومره او څنګهوالی څنګه دی؟
د امریکا ټاکنې بدون د بیاغې دنش کې د افغانستان سولې تر اغېز لاندې راولي. لکه اوس چې کوم چټک بهیر د سولې په برخه کې روان ده، دا بیا څومره چټکتیا نه وي پکې لیدل کېږي. یا د بهرنیو ځواکونو وتل چې کوم چټکتیا سره روان دي، فکر کوم د ټاکنو څخه وروسته بیا دومره ټرمپ هم یا که وګټي یا بایډن وګټي، بیا دومره ورته لیوالتیا هم لري چې دومره چټکتیا سره خپل ځواکونه وباسي. خو په ټوله کې د امریکا بهرنۍ پالیسي لکه څنګه ما دا ونه وکړله چې د امریکا بهرنۍ
پالیسی د څو اړخیز ده. ولس مشر پکې رول لري، سنا پکې رول لري، پینتاګون پکې رول لري، پخوانی چارواکي پکې رول لري، همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي هغه کې رول لري، او همدا ډول د فوج مشران هغلته پکې رول لري. نو دغه د امریکا پالیسی څو اړخیزه ده. یعنی که موږ تاسو د دوه مجلسان د دوی وګورو، یو کې ډیموکراټان زیات دي بلکې جمهور غوښتونکي ډېر دي. یعنی دغلته د دوی پالیسی دغسې یوه ډېر مشترک ډول جوړېږي. نو د اوږدمهاله پالیسي چې کومه امریکا لري، چې هغه په سیمه کې د دوی حضور ده، او د سیم کې هغه نوي قدرتونه چې راڅرګند شوي دي، یا سیمه ییز قدرتونه دي، هغه تر خپل نظر لاندې ونیسي. نو د دې لپاره د امریکا حضور به کم نه کیا په هغه ټوله پالیسۍ کې بدلون رانه شي. خدای چې بیا دوی عملا د جګړې میدان ته ولاړ شي، یا عملا طالبان ته داسې وښیي چې زه ستا دښمن یم، تا سره جګړه کوم، دغسې به شتون لري دی کې بدلون راتلی شي. او بله لویه ستونزه چې د امریکا لپاره پېښولی شي، هغه د افغانستان جګړې ته د روسیې داخلېدنه ده. ایران چې کوم راپور پارون لیکلی و، په هغه کې ویل شوي وو چې کندوز کې کومه حمله چې طالبان له لوري شوې ده، کېدای شي د بې پیلوټه الوتکې له لارې ترسره کړي. نو دا که چیرې د پرمختللو وسلو ته طالبان لاسرسی پیدا کوي، بیا دلته امریکا له چلیت سره مخ کوی شي، لکه څنګه چې روسیا له چلیت سره مخ شوله. نو امریکا افغانستان کې هغه خپل فزیکي حضور له منځه وړي، او دغلته د استخباراتي حضور بشتون ولري. یا راتلونکی نظام یا طالبان نه، یا هر نظام چې راځي، افریقا به هغوی سره ښه اړیکې وپالي، تر څو وکولی شي دوی هغه خپلې موهې یا دښمنان چې په سیمه کې لري، په نړۍ کې لري، هغوی نظر لاندې ونیسي، او یا هغه ګټو ته چې امریکا ګټو ته چې کوم ګواښونه دي هغه
وتاری، او یا هر ځکه چې پېښېږي هغه له منځه وي. ډېره مننه پکتی صاحب. تشکر. د افغانستان سوله به د امریکا د ټاکنو نه وروسته څه ډول برخلیک سره مخ وي؟
په لومړي سر کې خو زه غواړم دا ووایم چې ټرمپ له 2018 کال نه چې کله په قدرت ته ورسېد، څلور نړیوالې قضیې خلاصې کړې. د شمالي کوریا قضیه، د ایران قضیه، د وینزویلا د حکومت په تړلو قضیه چې درې واړه ناکام شوې، او اخري قضیه د افغانستان د سولې وه چې دی تر ډېره حده بریالیتوب خواته ورسوله. څنګه بریالیتوب ته ورسول؟ یعنې امریکایانو سره، طالبانو سره سولې ته ورسېدل، پروتوکول ورسره امضاء. ټرمپ په ډېر افتخار وایي چې له فبروري میاشت نه تر اوسه پورې یو عسکر په امریکا، د امریکا یو عسکر په افغانستان کې نه دی وژل شوی، او دا رښتیا ده. او په مقابل لوري کې امریکایانو خپلې ژمنې له طالبانو سره پوره کړي دي. لاډو نه وځي، تاسې ګوري چې د بګرام په ستره اډه نړوي. که چیرته ټرمپ په قدرت ته رسیږي، د افغانستان د سولې پروسه به مخ ته ځي، خو په دغه اوسني شدت او حدت چې دغه تیرو اتلسو میاشتو کې لاړه داسې بنیولې چې بیا به د افغانستان مسله د ټرمپ لپاره لومړی اولویت نه وي. خو دا چې په فبروري کې د دې عسکر وځي، یعنې 15 میاشتې ورته پاتې دي، د دې لپاره به دا بین الافغاني ناستې هم یو څه پرمختګ کوي، او د امریکا د فشار په نتیجه کې به یو جنس رسیږي دا دواړه نوري. خو که بایدن راځي، نو دا د قضیه برعکس کېږي. هغه به په لومړي سر کې دغه ټیم چې اوس دا د خلیزاد په رهبري باندې دا ټیم به بدلوي، نوی ټیم چې ټاکل کېږي، هغه تر څو سیمې سره آشنا کېږي، د دواړو لور سره آشنا کېږي. دا به څه وخت نیسي، او دا به د افغانستان حکومت ته یو څه په ګټه وي، د طالبانو ته به په نقص وي. خو
یعنې فکر کولای شي چې دغه د سو
ارسه هغه به د افغانستان جګړه ختموي، او هغه هم دغه علاقه مند چې باید سیمه امریکایي ځواکونه وباسي، خو په بل تاکتیک او په بل پلاتفورم باندې.
یعنی د افغانستان د سولې روان بهیر به روان وسی.
بالکل دا به روان وي، خو د ټرمپ راتګ سره به چټک وي، اما د بایدن راتګ سره به په لومړي سر کې یو سکته دی پکې راځي. او څو میاشتو لپاره تر څو نوی ټیم ټاکل کېږي، نوی اجنډا ټاکل کېږي، او نوی لور رامنځته کېږي، هغه نه وروسته به بېرته شروع کېږي. خو سوکه به روان وي، ویل چې د ډیموکراټانو نظر د افغانستان د سولې او د جګړې په اړه څه توپیر لري جمهور خوانو سره. پکې صاحب مهمې مسلې ته اشاره وکړه. کچیر ته رښتیا هم په کندوز کې چې کوم بریج شو، او نیویارک ټایمز یې گزارش ورکړی دا بي پیلوټه کړې وي، او دا طالبانو داسې وسله په لاس راوړي، نو کچیر ته امریکایان په سیمه کې پاتې کېږي، او د سیمې هیوادونه طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې هغه مرګونی بریدونه کولی شي په امریکایي اهدافو، بیا کولی شي د امریکا لپاره مطلق شکست وي. او که دا مسله امریکایان درکړي، ممکن د همدغه جدول په اساس چې طالبانو سره توافق کړی، یعنی 15 میاشتې وروسته خپل پوزی شتون په افغانستان کې ختم کی.
ډیر مننه پکتی صاحب، ستاسو نظر هم امداد کې چې ته په افغانستان کې د بهرنۍ جګړې لخوانه، یعنی بهرنۍ یان لخوا د طالبانو په وسیله باندې هم دغه جګړه باندې هغه ډول چې تاسو ورته مخ کې اشاره وکړه، وارث به مت اشاره وکړه، جګړه دغه سي دوام لري او د سولې خبرې هم رواني وسې، د سولې رواني خبرې به وګد مهاله کیږي او امریکا به خپل حضور افغانستان کې پای تر رسي. دا هر ولس مشري
زما پاند کوم دلوري مراسم چې په افغانستان کې تر سره شلوال ته د امریکایي چارواکو غډون دی ورسمشر غنی په مراسمو کې نو د دې کارندوی کوي د دې څخه مونږ اخیستل شو چې د انټرنټل ورسمشر غنی سره هم پټي معاملې تر سره کړي دي ترڅو د دې د واک تر څلور کال پنځه کال وغځي. او بلکې چیرې د ټرمپ قدرت رسیدل څنګه چارش ته یادونه وکړي نو دومره زیات بدلون بدی ټولې برخه کې نه راځي، خو کله مقابل ډل رسیدي بالکل هغه کوم تشکیلات چې ټرمپ رامنځته کړې دي په دې برخه کې، نو دا بدلون د سولې روان بهیر ته کنه کوي شي او د افغانستان د سولې امکان لري. لکه څنګه چې ټرمپ د ایران سره کوم تړون لمن دی وړلو
ډیر زیات مننه پکتین صاحب او خغلی ارش صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډون وکړه. لدرن واوریدونکو هم مننه، لا مو ورشه.